د سهار 8 بجې شوې په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه ووري. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې په 28مه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 9 میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ترافیکي پیښې له امله درې تنه ووژل شول. دغه پیښه تېر مازدیګر د هلمند د مارجي او نادري ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مارجي ته پر غځېدلې سړک د جنب د پوستې سره د یواره د ټونس موټر او موټر سایکل ترمنځ ترافیکي پیښه شوې چې په یاده پیښه کې موټر سایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه خپل ژوند د لاسه ورکړی.
دا مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کان په مربوطاتو کې یو تن د 30 کیلو ګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له خوا څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنیول شوی کس څخه پوښتنې روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. د جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلي ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندیز شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي، هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تکزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 340 کسان وژل شوي دي او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سړکونو ته وتل. د دې اونۍ په پیل کې په سویل لویدیځ آبادان ښار کې یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 28 کسان یې ووژل. د ایرنا دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې دوه نور جسدونه هم موندل شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست په روانه خبرونه کې به واورئ یونیسف وایي په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې 19 ماشومان وژل شوي چې دوی د دې تاوتریخوالي د باید تر رسیدو غوښتنه کوي.
دغه ځای کې چاودنه وشوه، اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو، یوازې ډرایور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي وو.
په کابل ښار کې د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بیو په لوړېدو ډېر تاثیر کړی.
فقط د اوکراین او د روس دی جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل موږ او تاسو ته ایجاد.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې درسي سات خبرونه هم لرو چې نن کې د تاریخ مضمون تدریسيږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لک تر لګه 19 ماشومان وژل شوی دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي د ماشومانو پر وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کوي. وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له صفي الله ستانکزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خونړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبل اوښتي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درېو مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیښې یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومانو اور اخیستی و. دغه ځای کې چاودنه وشوه. اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو. یوازې ډرایور لکښو ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلورو لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګایویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسه او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې له 8500 زیات ماشومان د جنګ جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
یو شمیر محصلان په افغانستان کې د استادانو له کموالي شکایت لري. دوی وایي که څه هم د 40% ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلانو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم، اصلا خوشایند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د څلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایي د استادانو کمښت او په تدریس کې د نوی ګمارل شوي استادانو د کافي تجربه نه لرل هغه څه دي چې له زده کړو یې زړه توري کړی ده. دغه محصله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، وایي دوی له ستونزو لوږې او بېوزلۍ سره سره خپلو درسونو ته حاضرېږي، خو یو شمېر ستونزې لکه د استادانو کمښت او د نویو ګمارل شوي استادانو نو به تجربه توپ عملی مخوته درسی دو مخنیوی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است و استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنرو پانزوی و همچه خبریم استادان نلری. همچنی مزمون اشتر چه هیس استاد نلری. در به شلکی صد از موینه نگدیگی، اند دقو مزمونون و لمره پانی هم ندویلی. هم دارنگمون هم یا مزمون نرو، استاد یه چه لهمه لمره و رس ندهی راغلی، یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان در طالبان و تربیه وکمان دو رسته در بیلا بیلو پوهنتونون و دیرای افغان استادان در حوات پریخودو تا ارسوی او یای هم دن دی پریخیدی. یو بلا محاصله هم چینو گواری پر اپور که نوم واخستل سی پر تدریسی ساعتونو که در استادانو لکمخت شکایت کردی.
متاسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد خودم شخصان صرف ما مخشی
هست. ایلی بعد منغا شخصان زمور طلبه پا وسنه و شرایط فعلی استادانو لکم مخ سره مخته ډیرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هیڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې له امله شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل شویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
را
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت
در طول کشتون دیشته، هم در درسی کیفیت کله هست او هم دوستادانو در کمخ او درسی میتود کله هست. لومویو که چه استادانو کمو او گوشی چه پرزای نور استادان گمارن شوی در درسی میتود او روش پله هست هیس استاندارد ندی.
د دې تشه د ډاکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه هڅه موکړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړیکو سره سره یې بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونې د وی پانی لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم یو بل راپور. د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکو وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو پلوړېدو ډیر تاثیر کړی. افغانستان تر ډیره خوراکي مواد له منځنۍ اسیا واردوي، خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ اسیا ته شوې، افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بیه کې 15% زیات والی راغلی. صفی الله ستانکزای د اسوشیټډ پریس په استناد په دې اړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره غږېدلي. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکی سید جلیل وای
اوکراین کې چې جنگ شروع شو، هغه خلک اروپایي خرید له کازاکستان شروع کړ. هغه له کازاکستان کله خرید شروع کړ، هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وایي د موادو په بیو کې تر 800 افغانۍ توپیر راغلی.
800 افغانۍ تفاوت راغلی ده، نو دا قیمتي د جهانی ده او ټول جنجال او مشکل چې ده فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل یې مونږ او تاسو ته ایجاد.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بې ساري لوړې شي، او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوږې سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس له یو اقتصادي کارپو وحید الله غازی خیل سره هم خبرې کړې او دا علت ترې پوښتئ چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړی.
اکنامیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړي او دا شیان له قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړې توګه افغانستان اغیزمن کړی.
د
طالبانو حکومت بیا نړیوالې ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیزې مرستینه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی، خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشردوست معرفي کړي. حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر څو میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو، سرې او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تېره اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
د صبح کابل ورسپانې خبریال علي اکبر خیرخوا له 13 ورځو را په دې خوا لا درک شوی. د ښاغلي خیرخوا مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی لا درک شوی. نور جزئیات په راپور کې.
علی اکبر تل ریسکلن او د بامیانو ولایت دی. خغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز یو ورځپاڼې خبریال دی، له تیرې سې شنبې را په دې خوا لا درک سوای دی. د هغه مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووته او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجې له کوره ووت، ویل یې چې زم راپور جوړوم او له هغه ځایه پوهنتون ته ځم. موږ ورته په تمه وو چې رابه شي 6 بجې شوې، 8 شوې، 8 او 9 بجې شوې، خو هغه را نغی. خوزه هم هیڅ معلومات را نکړل چې وایي تاسو لاړ شي موږ یې پیدا کوو. ډېره ورته اندېښمن یو، نور خوب نه راځي. پرته له تشویش هیڅ د شپې او ورځې په ډوډۍ نه پوهېږو.
دا له طالبانو غواړي چې د زوی د مندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیر خوبر کېدل په کوردننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکی استیون باتلر په یوه خبر پاڼه کې ویلي، په کابل کې د خبریال علي اکبر خیر خو له درکه کېدل او په هرات ولایت کې له یوې خبري ناستې د خبریال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو په برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې راغلي، تر دې مخکې یې موندلي و چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وو. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبریالانو د حجاب د اجباري کول غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټولو ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه او له لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړه توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابوزر سارم سرپلی ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو له کوم معقول دلیل پرته بې درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویره خپره کړې ده.
د اطلاعات او کلتور وزارت او یا اړوند بنسټونو ته له ویلو پرته د خبریالانو نیول یو ستونزه ده. دا د رسنیو په کار اغېز لري او د هر چا په زړه کې ویره راپاروي.
و موږ غوښتل چې د ښاغلي خیرخوا د ورکېدو په اړه د طالبانو چارواکو نظر واخلو، خو ځواب مو ونه موند. په وروستۍ پیښه کې د جمعې په شپه د افغان نیوز په نوم په یوه رسنۍ نامعلومو کسانو حمله وکړه. په کابل کې د دغې رسنۍ مشر برات علي بهکام ازادي راډیو ته وویل،
د ګاونډیانو په وینا شپې درې بجې نامعلوم کسان دفتر ته ننوتل، د دفتر ټولې دروازې ماتې کړې، د دفتر ټول وسایل مات کړل. پنځه لپټاپونه، یو قانون کامرا او یو وای فای موډیم صورت دي.
د ښاغلي بهکام په خبره سره لدی چې رسنۍ په ښه اقتصادي او امنیتي حالت کې نه دي، خو بیا هم دوی خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. خو دا ډول پیښې له اقتصادي اړخه او د خوندیتوب له پلوه د خبریالانو لپاره د زیاتې اندېښنې وړ دي. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر هم وغوښت، خو د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم طالبانو په وار وار د قانون له مخې د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا خبره کړې، خو د خبریالانو نیول ورکیدل او د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې محدودیتونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي چې کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې راپارولي دي.
د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا پوتین پرون شنبه د می میاشتې په 23مه نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونو ولګول شول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شولز سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلي دي چې د روسیې لخوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي، خو دا کار د بندیزونو لرې کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د غوړو له لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسي ځواکونو دم کړی د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره یې د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یوه لویه منبع تړلې ده. دغه بندرونه د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل له پیل راهیسې تړل شوی دی. نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري په 14مه پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
دا ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ همکار اجمل انصر اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیر چاري. د کندهار د انارګل په سګنې مشاعره کې کثم انتقادي شعرونه نه خو زینو شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او همدارس نور مسائل په خپلو شعرونو کې یاد کړل. په کندهار کې د انارګل د دودیزې مشاعرې په اړه ریپورت لرو، خو تر هغې مخکې کونړ ته ځو. په کونړ کې خلک وایي د بیوزلۍ او بیروزګارۍ زیاتېدو په دې ولایت کې د سوالګرو یا هغه کسانو شمیر زیات کړی چې په لارو کوڅو کې له خلکو خیر و خیرات غواړي. دوی وایي په دغه کسانو کې ګڼ ښځې او ماشوم.
کلنا سیم چې شلیدلې جامې پر تنه او څو ځای پیوند شوي تور رنګي پلاستیکي چپړې په پخو دي. د اوبو تش پلاستیکي بوتلونه، پلاستیکي خلطي او نور کباړې په یوه خیرنه بوجۍ کې اچولې. غواړي چې د کباړ په ټولولو او پلورلو په کټ کې د پروت ناروغ پلار او لسکسیزي کورنۍ نفقه پوره کړي، خو په دې نه بریالی کېږي. نو اړ شوی چې هر چاته د سوال لاس اوږد کړي. کوچنی عاصم هیله لري چې خونځي ته لاړ شي او سبق ووایي.
بازار کې ګډ اوټم نشته رې، پلار مې سپینګیرې رې او اوس راوځم سوال کس او سوال لاټولم زه وایم چې مکتب لاړ شم. خو دې
د کونړ اوسیدونکو او هټیوال وایي پوخوای په ولایت کې سوالګر په نشته حساب، خو په هیواد کې د نوي بدلون راتلو او ورسره زرګونه کورنۍ د معاش او میشتنیو امتیازاتو بې برخې کېدو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي، او همدا وجه ده چې د سوالګرو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو زیاتېږي. د ځایي خلکو په وینا چې که په بازار کې سودا خلی او یا هم جب ته لاس کوي، نو دوه درې ماشومانو به درته د سوال لپاره لاسونه نیولي وي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي محمد یار:
زه ارزی کې سودا لمانو یو دوه خامخا ولاړی، که سراب تور دي جن د تولاړی، که بازار کې سودا د خپل د تولاړی، که دوا خانه لور لم د تولاړی، څړې ایران شي خپه شي د دې ماشومان په دې حالات باندې. که خدای راخسته دغه حالات جریان پیدا کړي، نو ډیر ماشومان داسې د نور بم راوځي او د مخلوق سره نور بم د ستونزو مشکلاتو سره اخته شي او په ډول ډول خطراتو یا مطلب نشو ته ماشومان بم نور مخته شي.
دوی له حکومت غواړي چې د کسبګرو ګداګرو مخه ونیسي او د حقيقي بيوزلو او فقیرو کسانو لاسنیوي وکړي، څو له سوال کولو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي مني چې په دې وروستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوی، خو وایي داسې زیات پیژني چې سوال کول یې کسب دی. د دوی په خبره کوم کسان چې اقتصادي فقر او بیروزګاری سوال کولو ته اړ کړي، هغوی ته یې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د کار په بدل کې د پیسو ورکولو زمینه برابره کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
نو د زراعت په ریاست کې د هغې دپاره مستقل یو ترتیب جوړ شوی دی. هغې له د ورځې چاله دوه سوه چاله څلور سوه پورې پیسې هغې ته ورکړی کېږي، هغې په کار باندې لګولي دي. کوم چې یي نو انشاءالله موږ د هغې خلکو نه غوښتنه لرو چې هغه د زراعت ریاست ته معرفي کړي چې واقعي غریبي او په لارو کې سوال کوي، یا کومې زموږ خویندې میندې زنانه یي.
کونړ کې په داسې حال کې د سوالګرو او خیرات غوښتونکو د شمیر له زیاتوالي شکایت کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شته اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ په وجه د فقیرو او سوالګرو کسانو شمیر زیات شوی دی، او که اوسنی اقتصادي مشکلات حل نشي، نو د بیوسو او سوالګرو تعداد به نور هم زیات شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سن.
په کندهار کې د انارګل دودیز او کلنۍ مشاعره جوړ شو. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربلل شوي. کتام په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وو، خو یو شمیر شاعرانو پکې د انارګل په ستاینه او ځینو نورو موضوعاتو خپل شعرونه ویل.
د انارګل دودیزه او کلنۍ مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنجشنبه په ماښام د عینومېنې په ښارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا رابلل سوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل سوه او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې تر څنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
گل می ده انار پا حافظا که دی مخ می ده نگار پا حافظا که دی دش راز که ده دردون حساب نوی وی فش که راحتون پا حساب ده خاموش هدیرو پلو درنیج د خاموش هدیرو پلو درنیج بس کتول څومره سخی سوې انقلاب.
دې مشاعرې ته د کندهار تر څنګ د افغانستان له بېلابېلو سیمو هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران او فرهنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیرو کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه وه، خو یو شمېر د مینې شعرونه وویل سول.
یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو پکې کش د رنځو لیکه ده
غنمرنګه نن مې دې پر زړه ورېږي، غنمرنګه نن بې حده تنهایی ده، غنمرنګه هسې نه له غمه مړ شم، غنمرنګه ډېره ګرانه جدایي ده.
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو غږ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا دې مسؤلیت ټولېږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعرۍ تر څنګ تمثیلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو یې خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند څپاند سیند د هیواد مشهورې کلنۍ مشاعرې دي چې هر کال په بېلابېلو ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرهنګپالو له لورې لمانځل کېږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې رااخلو.
قیمتي پر ارتباط باندې باید اسو هم چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین باید د پاکستان سره خپل روابط د تجارت په هکله ډېر زیات کړي. هلته نرخونه ښه دي او دلته په افغانستان کې قیمتي ده. او بل ده چې کومې اوازې دي چې پاکستان ته غنم کچاکي ده، بالکل دروغ دي. پاکستان کې یوه جوړه وړه په 10 زره کلدارې دي، په افغانستان کې په 1 لک 2 لک روپۍ دي. نو دا ټول حفاظت دي او دا ټول دروغ دي. باید نرخونه کنټرول شي، د خارج نه باید واردات وشي.
پاکستان
نارستاج ولسوالی سامان الله خبر کوم، موږ ډیر سخت په عذاب دي، ګرانۍ څخه ډیر بد په مشکلاتو کې یو، غوړي ګران دي، بره پنمیټ هیڅ شیم په بېخي بده ګرانۍ ده. ما ته نورو پور مقامات صدا غوښتنه ده چې دغه شان ته باید لخنامې وټاکي او شي ازان
په دګریش ولسوالی کې د غنم باسي خوړې د تجارانو باسي نمن کې چېړې غنم من په 1500 ته ورسېدې. دا اوس وخت را شو دي د غنم خرڅ دوی ګران ته، دا چې هغه وخت چې جمع شي خلک به بیا خپل اولادونه پر غنمو پر غنمو ورکوي. ورځ ما واز تر ما رونه مسجدونو پر ورسې دا دګریش کوم وخت داران چې په ګریش کې چاره او توای هغه راشي پلا باندې بیا چې ګوره بچی لکړې رشوت کې پی پر واکه بچی لکړې.
رحمت الله
افغان نیمروز څخه خبر کوم دا وروره سره کم ګرانی ده دا من غنم په 1500 کلدارې دي کود دغه رقم ګران سو تیل دغه رقم ګران سو موږ د امارت مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی کوښښ وکړي چې دغه شیان وکړي دا نرخونه یې کنترول کړي بیخي دا خلک ستړي دي والله چې هیڅ رقم هیڅ شی نه رانیول کېږي خلکو په روزانه 1500 کلدارې یا په 2500 په دوه درو ورځو کې یوه ورځ خواري کوي هغه هم هیڅ شی نه په کېږي
دا وسلفاره هم دومره په نور خبرونه کې زما همکاران در سره دي